ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې غړای کې زما مجید بابر میکی هلی او سلامونه منی یا د غړای د کرخه په غاړه ونی د خبرونه تنظیم غړي شوی دا د خبرونه مخکې تاسو نه خپني غوړېدلې نن درته ثبت شوی بڼه وړاندې کوو خو د دې مخکې خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي
تفصیل د پختونخوا ملی عوامي ګوند لخوا په بلوچستان کې د رواني ناامنۍ خلاف په درې ورځنۍ ولسي جرګه پیل شوې. پرون په کوټه کې د جرګې په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو د کاروباري اتحادیو غړو په خپلو ویناو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ناامنۍ مخه ونیسي او د خلکو د ځان او مال د خوندي کولو لپاره خپل آئینی ذمواري پوره کړي. پر دې مقاله مشال سره په خبرو کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکرتر عبدالله خالق وبخی په دې موقعه د مشال سره په خپلو خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکرتر عبدالحق عبدال وویل چې دوی به د هرې سیمې د قومي مشرانو جرګې جوړوي او هغوی به بیا خپلې ستونزې اړوند چارواکو ته وړاندې کوي.
کم غیر بندوش بندوشتم زکی دی دا و نور کومو تا لٹسی دی الا لٹکی جدا مشکلات بیان دی دا خپل تعلیم مشکلات بیان کری دی او خپل منزنی چکی مشکلی دی چیز موجوده سرکار عدالتون پا کلو نسی خلاص والای دا غد خپل بدی و شکری سنجی دلتا بیان دی چیز دی جرگی دلاری دا زد تزالا را حل سی
د یادونه ول دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند له دې وړاندې په لورلای جوب سیوی پشین او چمن کې هم جرګې کړو. په دې کې چې له ریاست د امن تعلیم او روغتیا د اسانتیا ورکولو غوښتنې کړي. حکومت د جرګې د بینوالو د غوښتنو په اړه تازه سندې ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امن او پرمختیا ته ژمن دي. په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قدرتي وسایلو په ګټه کې د صوبې او ضلعو په برخو باندې بحثونه شوي. پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي تاج محمد خان وویل چې د قانون تر مخه د بجلی، ګیس او نورو وسایلو د ګټې 10% به هغه ضلعو ته ورکول کیږي چېرته چې دغه وسایل موندل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د خزانې وزارت ته دغه پانګې په نورو ضلعو کې خرڅ کوي چې د عین څخه سرغړونه ده. په اسمبلی کې بحث نه وروسته حکومتي اپوزیشن غړو دغه معامله د نورو پلټنو لپاره په متفقه توګه د نئی قائمه کمیټه ته وسپارله. ملخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کندی ویل چې د صوبې وزیر اعلی واک لري چې د وسایلو د ویش معاملات د ګټو کونسل په غونډه کې راپورته کړي. نوموړي زیاته کړه چې پاک صوبې لا خپل برخه نه ورکوي او صوبې یې ضلعو له نه ورکوي. بلخو د قانون وزیر آفتاب عالم مشال یوسف په خبرو کې ویل چې د توانایي قائمه کمیټې به د دې معاملې جاج اخلي او د هواري لپاره به یو پاکي حکومت سره خبرې کوي. په خوراکي موادو او دوایانو بار د او یو څخه زیاتو ګاډو کاروان په اړه چنار ته رسیدلی. د کور مرسل کمشنر اپراسیاب زبیر پرون له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا د ګاډو پنځم کاروان وو چې د حکومت او منځګړیتوب د اور بند وروستو په اړه چنار ته رسیدلی. د مرسل کې دا چې د ټل په اړه چنار مرکزی لارې سیمه کې د پنخیزه تشدد له کبله د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تړلې پرته چې په نتیجه کې د کورمې په ډیرو برخو کې د خوراکي موادو او دوایانو کمی رامنځته شوی. بلخو د کورمې په مندوري سیمه کې ځایي خلکو خپل احتجاجي پرلته دوام ورکړی. دوی د خپلو هغو 1500 څخه زیاتو دوکانونو او کورونو د تاوان غوښتنه کوي چې تیر کال نومبر په 21مه په بغن حمله کې ویجړ شوی وو. بلخو پرون د بره کورم په پړه چینار او شاوخوا کلو کې بند پاتې ځکونکو په پړه چینار کې خبري کانفرنس ته په وینا کې خبرداري ورکړ کچېرې سړکونه سمدستي خلاص نشي نو لاجونونه به پیل کړي. لا هم حکومت پر دې اړه سندي ویلي خو دا بدا سال کې دا چې د جنوري پر لومړۍ نیټه د خبر پښتونخوا حکومت په مزګرتو په کورم کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د سولې تړون پر کېدو سربېره لا هم لارې تړلې پرتې او ترنګلتیا پایته نه در رسیدلې. پا په افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت د جرمونو د نړیوال عدالت لخوا د ښځو د زورولو په تور د دوه طالب مشرانو د نیولو امر رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیشنل کریمینل کورټ مشر څارنوال کریم خان د جنوري په 23 اعلان وکړ چې هغه د طالبانو د مشر عبت الله خونزاده په ګډون د دوه لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د امر جاري کولو خواست کړی. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جرمونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د طالبانو د بلوچستان چارو وزارت په رون په یو اعلامیه کې د نړیوال جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه دوه ګونې چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. او د امریکا د بنو چارو وزارت د بنو مرستو د نږدې ټولو پروګرامونو لپاره د نوي مالی پنګ ورکول درولې دي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هڅو یو برخه ده چې غواړي پروګرامونه د هغه د بهرني سیاست له اهدافو سره سم کړي. په دې لړ کې د امریکا د بنو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په ټوله نړۍ کې د امریکا سفارتونو ته یو پیغام واستوه چې پکې د هغه اجرایی فرمان عملي کول په ګوته شوی چې ټرمپ د جنوري په 6 لاسلیک کړی وو. په دې فرمان کې نوموړي ویلي چې نورې با امریکایي بهرنۍ مرستې په داسې ډول نه ورکول کیږي چې د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ سیاست سره په بشپړ توګه سمون ونه لري. بل خو د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې لوړپوړي غړي ګریګوري میکس د دې اقدام په وړاندې غبرګون ښودلې ویلي چې دا په ټوله نړۍ کې د امریکا مشرتابه او اعتبار کمزوره کوي. او ترجمه مشال خبرونه
ارزمو تاسو مشال لیډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. اوس درته د کرخه په غاړه خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو. د جنوري په 6 د فخر افغان خان عبدالغفار خان و دیر شمه کلی د ولماندل شو. نو موړي د تعلیم او عدم تشدد لاري د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو پرمختګ لپاره نستړي کیدونکې مبارزه کړې ده. خو نن د عدم تشدد د نړیوال مبارز خپل وطن او خوره د تشدد او بیکارۍ سره مخ ده. د دې تر شا څه دي؟ نن د کرخې په غاړه کې په دغه موضوع بحث شوی دی. قربای شاهین بونه رہے.
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیادی سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو پرون یعنی د جنوري په 6 باندې د پښتنو په وطن کې په ټوله نړۍ کې چرته چې خلک د امن پامتدار دي د خان عبدالغفار خان باچا خان او درشمه کلیز او منزله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې دغه په ټولنیز تاریخ کې دغه په کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت دی چې خپل ټول ژوند د پښتنو د ترقۍ دغه د پرمختیا او دغه په ټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړی وو. په دغه لار کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختۍ برداشت کړې دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شور ستوري او مشالونه پریخي دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله او هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کوم وطن او په کومه خاوره کې سترګې غړولې وي، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو، او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروسته په کومه خاوره کې ښخ شوی دی، هغه خاوره د نفرت، هغه د جنگونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولې یو ډېر غټ سوال دی. نن په خپرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. ما سره د خپرونې په لومړۍ برخه کې د ډېر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوې؟ په خیر ډیره مننه طارق چې تا وخت وستو موږ سره د خبرونه کې رالی. موږ سره به د خبرونه کې د عبدالعلی خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. د خبرونه کې به موږ د ایډورډز کالج د پروفیسر لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو. خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څېړنه کړې ده، پی ایچ ڈی هم کړې ده. موږ چې د باچا خان خبره کوو د نن دور د نوي کول ته، او موږ ته وایو چې باچا خان څوک، نو موږ به ورته سوایو.
داسې د شاهین صاحب چې باچا خان په خپله باندې یو فکر نوم دی، د یو نظر نوم دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان زه داسې فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه چې مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته، ځکه چې زمونږ د پښتنو د وطن کم حالات دي او اوس کم جوړ دي، نو په دې کې به مونږ ته په هر لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي. یو څو مثالونه ویلی شم. په نږدو ورځو کې مونږ وینو زمونږ دا کرم ولسوالۍ چې ده په دې کې وجوهات به نور هم وي، زه دغه نه نظر انداز کوم، خو کومه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه، نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي، نو په دې وخت کې به هم موږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هماهنګي به وي، د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي، نو باچا خان موږ ته په دې ځای کې متعلقه دي. صورت حال دے پدی کی دا بے روزگاری کم صورت حال دے پدی کی دا کورن تشدد بالخصوص دا خوزو او دا ٹرانسجینڈر والا چی کم تشدد روان دے پدی وطن کی کد ڈیموکریسی او د حکومت وعلیکم بحران او مسله روانه ده، نو په دې کې د باچا خان هغه تعلیمات چې دي هغه نه صرف زموږ لارښوونه کولی شي، بلکې زموږ زیاتې ستونزې هغه حل هم کېدی شي د باچا خان د دغه افکارو په رڼا کې، ځکه چې زموږ ټولنه، بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زموږ ټولنه چې ده دا یو نرواکه ټولنه ده، دا ماته ده په دې کې د ښځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی، د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغوی چې دي هغوی د دغه پیسله صادري او د دغه عمل نه بهر کړی شوي دي. باچا خان واحد شخصیت دی چې په نړیواله توګه باندې چې کوم د فیمینزم یا د ښځو د حقوقو خبره ده، د باچا خان فکر چې کوم دی په انساني تکریم باندې یقین ساتي، هغه غواړي چې د په دې ټولنه کې دي د ژوند د هرې مکتبه فکر او د هر جنس او صنف خلق چې دي یو شانتي کردار ده.
تاسو نور خبرې کوم تاریخ خانه، تاسو نور خبرې کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. ارمان صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر
قدر منو سيزام تاسو ستړي مشوي مټولو او ریدونکو تاسو تاسو همکارانو ته
بس مونږ ډېر خوشبخت دی چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رالې او د باچا خان پاړه برا سره خبرې کوي. ما تاریخ خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کومه او هغه دا ده چې مونږ د دې نوي کلتا باچا خان ور پیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کې چې باچا خان سوکو، نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل، دس چدا چی خپل اتلان یا خپل مشران خپلو تا پیجندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده، بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده، او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي، ټولنه شامل وي، خاندان شامل وي، نو دا د غوی ذمہواری ده. باچا خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په هغه رنگ باندې په هغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی. د هغې ډېر وجوهات دي، د هندوستان د ویش نړوان دی چې دلته کې کوم سیاسي دغه اړې ګړې وو په هغه بابله باندې په باچا خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلنګ کېدل، بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلنګ کېدل، نو دغه ټول سیزونه دي چې د باچا خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې هغه مناسب نه وو، او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخې ته راشي. ما نه خپل بچی اکثر تپوس کوي چې باچا خان خسړی او بابا بیا د جیل ته ولې تلو، د خودم را عمر په جیل کې تیر کړی دی، ماشومان تپوس کوي ځان پوهه کوي کنه.
ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړی دی باچا خان په زندان کې، چې کوم ډیر مستند حواله ده چې ټیک خبره
داسې دا چې په دې حواله باندې خو دا د باچا خان د زندان عمر چې کم دی نو په دې کې څه جلاوت نه دی، څه ملک بدری دی او څه زندان دی کنه، خدا خو ټول په زندان یا په قید کې راځي. نو د څه خلکو تحقیق څلور دېرش کاله، د څه اووه دېرش او اته دېرش کاله پورې مختلف دغه دی دا دورانیه هغه مونږ ته مخې ته راوړي او د هغې دپاره هغوی بیا هغه خپل یوه پیمانه ټاکلې وي چې د چا دا کم راځي نو کیدی شي چې هغوی د ملک بدرای یا د جلاوت نه یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو هغه دورانیه ورکې نه وی شمارلې. نو په دغه بنیاد باندې دغه څو کلونه فرق د سیړنو ترمنځ هغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کړئ جی، تاسو چې مان هغه تپوس کی چې باچا خان څوک دی، هغه جیل کې ولې د مو وخت تر کړی؟
بالکل، او چې باچا خان خسړی دی نو جیل ته خو بد خلک ځي، بیا دا ولې چې کم دی دا باچا خان جیل ته ولې تللو؟ نو دې خبره باندې ظاهره خبره ده چې اوس ماشوم پویای بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي، ډیر پوهنه غواړي، یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شي. نو دا څنګه چې مونږ د خپل وړو ته دا خبره مونږ ته ګرانه شوې ده چې باچا خان سره د دې هم یو غټ سړی دی، دا مونږ دې ته نشو ویلې. داسې قسم ډیر سیزونه شوې دي او هغه دغه رنګ پریزنت شوې دي چې هغه په بنیاد باندې د باچا خان تشخص هغه یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره هغه جوړ شوی دی. رښتیا خبره دا ده چې هغه د خپلې پیړۍ د دې خطې تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل قام قبیل د پاره د دې خطې د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمي شوی دی، ډیر زیات اړین شوی دی، ضروری شوی دی. هغه چې په هغه وخت کې کومې خبرې کولې هغه دغه دشمنان هم نن مني چې یاره باید مونږ دا خبرې په هغه وخت منلې وي او که اوس یې مو مني نو اوبه د ورخه تیرې نه دي، اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړی دی.
تاوان هم کړی
بهرحال،
تاوان هم کړی دی بالکل. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم، د باچا خان یو وینا را سره ده دا اسې اور وغیرہ یادو چې هغه څومره دردمنو د خپل قوم ته د خپل خلکو ته او هغه چې په هغه یعنی د نولس سوه اتیایم په لسیزه کې کومه خبره کړې ده او هغه صورتحال اوس هم دی، ډېر بدلون پکې نه دی راغلی. د باچا خان مختصر خبرې دا اورو، بیا ډاکټر طارق خان ته راځو غ سره خبرې کو.
دشمنان مونږ په خپل کور کې ټوکړي ټوکړي کړي، نایب صاحب دی دا مامن دی دا ممن دی دا وزیر دی دا باجوړې دی، مونږ ټوکړي ټوکړي کړي. او بیا لوی د افسوس خبر دا ده چې بیا په کور کې لګولي نو تاسو د خپل طاقت نه خبر نه یې، خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړ دی، داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی. او ما درته وویل چې تاسو لا دا طاقت درکړی دی، دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. خو افسوس خبر دا ده چې خدای مونږ کوم طاقت راکړی دی نو هغه طاقت مونږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو، هغه طاقت مونږ په کور کې استعمالو. داسې وي نه چې رمون سهار فریدي جمبیری جبگنے دی دشمنے دی بغض دی کنہ دا چاہتا دا دیو پختون بل پختون تا پیت اتفاقی دا ترما پا خوشحالے خوشحالنے لستا پا خوشحالے خوشحالنے ترما خیر نگواری لستا خیر نگواری ترما پا بربادے خوشحالی گی لستا پا بربادے خوشحالی گا تاوان پرتی کرو که او جدی لپای دو تاسو تا پیل کن او دی خپل مشران تا پیل کن چه دلتا من تی شکار نکو دی خوامو دمت لپار کن او دا خوامو مد و مشرک ملک لی من چول قوم دی او بابا اولادی من چول بخصانی ما سر دا وعده کوه تاسو به کوشش کوئ د خپل قوم به پوهوئ.
بادشاہ خان چې د خپل قوم نه لوز اغسته چې د خپل قوم د پوهې دپاره به کار کوي، هغه یو داسې پښتون مشر و چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړی و. د هغه باور و چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دي. ډاکټر صاحب، طارق خانه، دا خو د بادشاہ خان دریځ و، دا خو د هغه مبارزه وه، خو موږ په د خپل وطن کې وکاته د وزیرستانه تر سواتا په سکولونو باندې بریدونه وشو، د فساد او د تشدد د وجې زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه اغیزمنې شوې، د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه ولګېده او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او دغې د وجلو لړۍ پیل شوې ده. نو دا هر څه ته د بادشاہ خان د تحریک تضاد ښکاري، اینټی تیسیز ته ښکاري، د هغې د ریپلیسمنټ یو کوشش ښکاري، دا څه پینامینا ده؟ دې ته څنګه ګوري؟
داسې دا شاهین صاحب چې په دې حالات چې کوم دي او یې موږ وینو، په دې کې اکثر موږ یو تېروتنه کوو چې د بادشاہ خان دغه تعلیمات چې هغوی کومه دغه ژمنه کړې وه، د کوم خلکو نه دغه ژمنه اخیستې وه، د هغې کردار په کې موږ د نظر وغورځوو. خو دا څونه حالات چې روان دي، په دې کې د ژوند هر مکتبه فکر خلک چې دي سفر شوي دي، نن هم د بادشاہ خان د فکر تسلسل روان دی. هغوی خپله هڅه کوي، هغوی خپل یو نظر دی، او په دغه نظر صرف نظر نه دی، د دغې لپاره عملي توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوي دي، پوره پوره کورنۍ سفر شوي دي، او نن هم د دغه شانتي ګواښونو سره مخ دي. نو دا خو داسې نه ده چې یعنی ما ته داسې ښکاري چې د دې درې عوامل دي زمونږ د دې وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي. لومړۍ خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو، چې ویني حالات چې کوم دي د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې سره انداز کېږي، د یو ملک حالات او واقعات چې دي په بل ملک باندې سره انداز کېږي. زمونږ په دې بالخصوص زمونږ کومه جغرافیه چې ده، دا د عالمي قوتونو یو غویمن په دې کې تیر شوی دی او تر دې دمه الله روان دی، مختلفې پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي. نو دا تشدد چې کوم پیدا دی، دا کومه بده ورځ کې ده، د دې یو غټه وجه چې کوم ده، دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د هغوی جنګونو او د هغوی پالیسیو ده.
ښه، دې باندې ډاکټر صاحب، سوري، تاسو خپله خبره پوره کړئ. جی 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 جی،
زما داسې ښکاري چې بالخصوص د بادشاہ خان وطن چې دی، چې دا د کوم ریاست سره تړلی دی، دغه ریاست هم د پالیسو دا نتیجه ده چې زما وطن نن پور کې دی، زما وطن نن د بېروزګارۍ د مسلې سره مخ دی، زما وطن د جنګ د حالات سره مخ دی. نو دویم دغه دغه دی، او بل زه دې باندې هم هیڅ باک نه کوم او باید چې د بادشاہ خان فکر موږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډېر ضروري ده. په پښتانه به هم باید خپله محاسبه کوي، صرف ما خیال نه دی، او بل دا خبره به هم زیات تر حده خپل کشش حکم هغه بیل نه دی چې موږ ټول عمر بلته بوته نیسو، ټول عمر دا وایو چې پلاني دا وکړو، قوت دا وکړه، دا قوت دا وکړه. سوال دا دی چې تاسو وکړو، نو پښتانه به هم د ځان محاسبه کوي که خپل ژوند بدلول غواړي. ځکه چې بادشاہ خان که تاسو وګورئ، د هغه تحریک مقصد دا و چې هغه لکه موږ وینو نن سبا چې کوم دی قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه چې دي، نو هغې د قام جوړونې عمل بادشاہ خان لول ریاست نه دی جوړ کړی. بادشاہ خان اول قام جوړو، چې قام جوړ شي، قام برابر شي، نو دا خپله خود مختاري، بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لیري واکمنۍ هغه کړې دي، خو هغه بیا سنبال نه دي.
بالکل سنبال کړې نه دي،
سنبال کړې نه دي. نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ چې څوکورې زمونږ د وطن د خاور د خلک دا د تر خپل قومي احساس سره او د خپل محاسبه نه کړي، خپل اصلاح نه کړي، نو تر هغه پورې
راځو دې موضوع ته راځو. ښه، او جی زه به ډاکټر صاحب ته لږ ډاکټر ارمان لبا لږ مخور کړم. ډاکټر صاحب، دا د بادشاہ خان چې کوم پیغام وو، د دې په کمیونیکیشن کې څه مسله شوې ده چې موږ ته نه دی را رسېدلې، یا زمونږ خلک کې هغه بدلون نه دی راغلی کوم چې بادشاہ خان غوښته، او کنا د دې پر ضد باندې قوتونه دومره قوي وو چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه ده پرېښې؟ تاسو دا څنګه انالایز کوئ؟
دا سینه دا د باچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و. بل د باچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پختونیار دغه وکړله اشاره وکړله. د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا وا د باچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې هغه خلک چې اغوی تبا غرسنی او جنگجو ویل کېدل په هغوی کې د عدم تشدد خبره نه صرف کوله بلکه په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه عدم تشدد منلې وو او عدم تشدد د پاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی نو بے وسلی پوزونه هغه جوړ کړو په زرګونو خدای خدمتګاران هغه جوړ کړو په سونو ادارې هغه جوړې کړې وي. نو داسې نه دا چې د باچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی هغه په عمل کیا ډیر زیات مشکلات لري. دا څنګه دا خو د دې خطي بدبختانه دغه داسې د صورت حال داسې دی چې دلته کې زګنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوې ده چې دلته کې ته د سکیورټی سچویشن جوړ کا. نو دا نور ټول خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړه دي چې تعلیم ولې نشته او داولې نشته او داولې نشته دی. نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی د سچویشن چې کوم دی په دې کې سلا سونه ارادي تور شعوري تور هغه شامل وي او هغه اوم د تشدد د لارې نه یا د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجه نه داسې یو صورت حال جوړ وي چې په هغه کې خلق په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي په هغه کې خلق د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي تشدد مقدس کوي. نو په دې بنیاد باندې زه ګڼم چې لکه دا صورت حال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللي چې په دلته کې سیمه ایز سټیک ہولڈرز چې کم دي سیمه ایز سیاست چې کم دی او بیا قومي سیاست چې کم دی بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کم صورت حال دلته کې جوړ شوی دی دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي. ځکه مونږ ګورو چې یاره دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاري. خو رښتیا خبره دا ده چې دا سده نه خبره بالکل د دې الټه ده بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاسته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل د هغه د فکر د تسلسل هغه نن په هسکا غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي. بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنانې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي تشدد زیږوي تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي زیاتیږي. دا خو یو فکری خبره هم ده یو عامه ولسی خبره هم ده. نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی هم په عمل کې هم په فکر کې هم په نظم کې او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم. باچا خان د دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې د هغه تعلیمات مخې ته راوړل. البته نن ښکاری نه نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنټ شوی دی دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی.
ښه دی باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خبرولو کې دغه د مینی او د امن او د عدم تشدد د خبرې په خبرولو کې بیا زمونږ د نسلونو څه ذمواري وه او موږ خپله ذمواري تر کومه حده پوره کړې ده. دغه بحث له راځو خو یو وړوکي غوندې کې دماغ اخلو بیا راځو دا بحث په وړاندې بوزو. I'm not afraid to die. مشال لیډو د وګي خبرونه اورې د کرخه په غاړه او د خبرونه کې د خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوند او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سرنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سرنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د باچا خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری وو، باچا خان خو کانګرسي وو، سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کوم زده کړه وا، سره د دې چې دغه میرمنه چې دن وغه په بیت المقدس کې خخه ده، سره د دې چې هغه د روجې او د مانزه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خدای به وجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې باچا خان څنګه خودل کیږي پاکستان کې کی کتابونو کې نصاب کې په میډیا باندې دی بارے کې سوای تاسو
خبر خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه او څنګه کار دی چې خلکو ته ورسېږي، دې په هغه صورت نه ورسېدو. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه ځینې خلک دادي چې هغوی کړي دي، لکه د دې خو دادو ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي یا دا د خدای خدمتګار تیری کول دی ټوک کې پتا څو وګورئ، دا کتری دا قسم د باچا خان پیژنګلو اولس ته ورکولو کې او په دې کې خو ډېر لوی انویسټمنټ شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی، پتري جاری شوی دی، په هر جمعه کې په هر مانځه کې په هر جنازه کې په هر جلسه کې په هر جلوس کې د باچا خان د سیری د شو کولو کوشش شوی دی. نو دا خو فتوا هم د بلوا، پیسا هم د بلوا او خوله هم د بلوا. نو په داسې صورت کې دا بظاهر خبره وی چې کوم دلته د دې خاورې او د دې وطن یو اتل او یا مشر چې دی هغه داسې ور پیژندلو کې نه صرف دا چې خپلو خلکو بلکې د بهر خلکو ډېر لوی کردار ادا کړی دی. بل تاسو کومه خبره وکړه د نصاب په حواله؟ دغه په حواله په نصاب کې باچا خان نشته، په نصاب کې باچا خان نشته. که په نصاب کې باچا خان وای بڑا صورت حال اب یہاں کل اڈیر چپتا بہر من کن کے مضمون پتو کا شامل کرے رہے ہمیں بڑا سیویل باچا خان دے ڈسپلن دے بائک چی بے ڈسپلن پتو گا پون تین سبجیکٹ پتو کا باندھے گئی مضمون پتو کا باندھے خود رکھی بدمرغی خدا آنا دا خبر دے سکتا لاما تاسو په دې تیر 2019 2014 پورې دلته پښتونخوا ټولې ځای جدي صرف پښتو نه، هغه کې اونکو په هغه کې سرای کې په هغه کې کوار په هغه کې نور شپږ ژبې د دې پښتونخوا لازمي شوې دي. پر هغې باندې عمل درآمد ونه شو، د پښتو کتاب نه پرېښودل کېږي، د باچا خان مضمون یا دغه به څنګه پرېښودل شي؟ مسله خو دا ده حال دا دی چې دغه آئینی ته ور دا پیسې شوې ده چې دا شپږ ژبې به تر دولسم جمعات پورې د لازمي مضمون په توګه باندې پاویږي ویل کېږي بار وی د استاد ندی عمل شي عملی شي نو د باچا خان په نصاب کې نشته. داسې ګڼم چې باچا خان که رسېدلی دی په خپل قوت رسېدلی خلکو ته او داسې خلک نن هم شته چې هغوی د باچا خان د ولس او د قام او د وطن ته او د خلکو ته په رسولو کې
بادشاہ خان د پیجنگلو خبر رکھو. بادشاہ خان د پیجنگلو یا داغ د فلسفی یا داغ د مبارزی د پیجنگلو چکم ہسی شبی دی نو دیگ د پختنو ونڈ سمر د پختنو سمر تند د پختنو سمر خواہش تھی چاہ بادشاہ خان پی جنی تر اس پورے چپاغ بان کم سڑنی شیوی دی سمر شیوی دی چا کڑی دی او بیا د پښتنو برخه پکې سمره دا غیم لګه تجزیه وکي.
ډیر مننه. څنګه چې طارق خبره وکړه چې بادشاہ خان د یو ډیسپلن نوم دی زه بالکل دا خبره تاییدوم او بیا یې تکراروم. د هغې غټې نښې یا غټ دلیل دا دی چې بادشاہ خان په خپل ژوند باندې په خدایي خدمتګارانو خپلو ملګرو او په خپل باندې په دې تحریک په خپلو هلو ځلو باندې څلور څلوېښت کتابونه لیکلي وو. د هغې نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو څېړنې مطابق یو سل پنځه اویا کتابونه په قامی تحریک بادشاہ خان او خدایي خدمتګارۍ باندې لیکلي شوی دي. که هغه د کرخې دی غاړه دی که د کرخې هغه غاړه دی بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهي خبرداری هغه زیاتیږي او د بادشاہ خان د فکر په باب لا باندې چې په هغه کې کم کلیت ته د یو کام جوړونې چې کم نوې ساينس ته رښتیا خبر ادا دا چې بادشاہ خان د هغه خپل ولسی دانش او اخلاص په بنیاد باندې هغه ټولې کړې د یو بل سره داسې تړلې وي چې ک تعلیمی سلسله ده ک د سیکولریزم سلسله ده بادشاہ خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي ادیانو ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری هغه لرلو او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې د رفاه عامه په برخه کې د کام جوړونې چې څومره ساينس هم دی نو د هغې تمامي اړخونه هغه بادشاہ خان په خپل پوره کړی وو او د هغې نه بعد ولی خان هغې ته یوه ساينسي بڼه هم ورکړې وه او د جدید ریاست یا د نوي ریاستونو چې کم لوازمات دي د هغې د پوره کولو دپاره پوره پوره قربانۍ یې هم ورکړې وې. لکه تاسو د دینه اندازه ولګوئ چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره بادشاہ خان خپل زوی ته باقاعده اضافي ځمکه ورکړې وه چې دا ته د دې د پاره په کار راوله چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي. کده غرنګي مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کوم ونډه ده هغه ډیر زیاته ده. بیا په تعلیمی ادارې قائمولو کې کوم ونډه ده هغه ډیر زیاته ده. ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډیر غټ سیز دی. د دې ابتدا هغه کړې ده, د ډرامې ابتدا هغه کړې ده, د اخبار ابتدا هغه کړې ده. نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټولې یاد کړې شوې وي. نه صرف یاد کړې شوې وي بلکې په دې باندې عمل درآمد هم وو, پښتنو کې قبولیت هم وو. خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ایز سیاست د پاره یوه داسې مورچه جوړېدله چې په دې سیمه کې بیا خلک خپل سیاست په دغه انداز نه شو کولی دا په کوم چې اوس کوي. که د بادشاہ خان فکر ته د بادشاہ خان ملګرو ته دا مکمل او شوی وي چې هغه وده وکړي هغه پرمختګ وکړي.
نن زه غواړم مجستا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګ وورم. موږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعض مقالې ګورو د بادشاہ خان چې کوم ناقدین دي یا په هغه باندې نیوکې کوي هر وجه نه چې کوي نو هغه دا وایي چې د جناح سے پاکستان غوخت هغه پاکستان وګټو، گاندی چې دغه هندستان غوخت هندستان یې وګټو، بچا خان پکې منځ کې پاتې شو، ځکه چې د ویژن کلیئر نو چې زه به چرته زما. اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې د پاکستان سره د وفاداری حل پواغسته. نو دا یو دا سوال ډېر په ساده انداز کې کیږي، خو د دې په شاخو نورم ډېر نزاکتونه دي او ډېر تاریخ پروت دی. تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوئ؟
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقیناً په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي، خو رښتیا خبره دا ده د دې سوال په اړه کې هم د باچا خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیره بخانه سره زه وایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري. باچا خان هیڅکله هم د خلکو د تقسیم د ځمکې د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندوستان خبره وا، په هغه متحده هندوستان کې د باچا خان اند په تمامي رښتیاو په تمامي سیاسي ویژن تمامي شعور سره بالکل روڼ دی، په هغه کې هیڅ قسمه کیسه نشته. باقی کومې خبرې جتا سو اشاره وکړه چې جناب پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټلو او ګاندی هندوستان غوښتو هندوستان یې وګټلو، د دې خلکو نه زه دا سوال کوم چې دی کله دا هندوستان غوښتو؟ دی خو متحده هندوستان غوښتو. او کوم خلکو چې دا تقسیم کړی دی اوس خو د هغوی کتابونه هم راغله چې یاره دا په کوم دا ویش په کوم بنیاد باندې شوی دی، په کوم اساس باندې شوی دی، او په دې کې کوم کوم خلک شامل وو، کوم خلکو کومې ارادې وې. نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوې ده چې د متحده هندوستان خبره وه. مونږ خو هندوستان ویشل نه غواړل، باچا خان به ویلی خان بوی، نو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یارا باچا خان په خپل ویژن کې کمزوري وو یا د وکالت نه وو یا د کمزوري وو، زه خپل د دې سره اختلاف لرم. او د دې اختلاف د پاره د هغه وخت د دشمن د هغه وخت د دوست او بیا د درمګړو تمامي د غچ کم دی تمامي سندونه چې کم دی هغه مونږ ته دا خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندوستان ویش د چا پریکړه وا او د دې پښا باندې حقيقي کردارونه سوکو او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کوم خلکو کردار اغه ته ګوتنیول پکار دی او چې چا ته ګوتنیول پکار دی اغه ته ګوتنه نیسو. الته کې باچا خان بیا د قربانې ګډوري جوړو اغه ته ګوتنیسو چې تا خو هیڅ همراو نړ.
ٹھیک دا تاریخ خانہ دا باچا خان میراث سدے یعنی منگ چغ د لیگسی خبر کو د فکر پا والا دا تھاٹس پا والا دا غد لوی مبارزے دا غد کار پا والا ارمان سے پیڈیر پا وضاحت سرا خبر اکڑا دا لیگسی چې دا داغ میراث چې کم دے دا اوس چې منگ کمو تیرو سر مخیو بدمنے سر مخیو د دې بحران سر مخیو نو دې بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي.
دا کله شاین صاحب ما وسنګ خبره وکړه ځینې خبرې بیا سره تکراری دي. خو باچا خان ما وویلی بیخي په اوبو خبرو کې چې باچا خان صرف موږ ته په اوس وخت کې متعلق نه دي، بلکې یا مطلب چې په کوم وخت کې هغه تحریک شروع کړی دا متعلق نه وو، یا مطلب اوس چې کوم دی یا زه داسې هم ګڼم چې که سبا دا وطن یو خپل ذاتي او ځایي ریاست ولري او یو خپل حکمرانی ولري او خپل شتمنی او خپل لاچی ولري، باچا خان به بیا موږ ته متعلق ای. باچا خان افکار داسې دي چې دا په هر دور کې چې کوم دي دا متعلق دي. باچا خان قلم غیر متعلقه نشي کېدی، شاید د وخت بدلېدو سره ځینې افکار یا ځینې شخصیات یا ځینې اتلان د پښتنو هغه غیر متعلقه شي، خو باچا خان با غیر متعلق کیږي نه.
ٹھیک ده
کدا بلکې زه دا سیم غړم چې دا کم پتا سو باندې دی دا اوس هندستان کانګرس باچا خان ته یو ټریبیون کړه.
بالکل بالکل
نو کوم څوک دا وایي چې باچا خان غیر متعلق دی نو هندستان نن هم هغه متعلق دی
دم دا سګه حاجی
دین علاوه په پښتون پښتانه چې کوم صورتحال سره مخ دي چې پاره یو خو بنیادی ضرورت چې نور کله زیات د ماشال دی چې نن د باچا خان د افکار وي او دغه افکار او پرانا کې تک د خپل خاور او خپل اول سره او تورن د ټول مسلکونو مذهبونو احترام
صحیح
د خو د حقوقو پالنه جمهوریت او ناسته
خبر جی جی طارق خان ما سره ڈاکٹر صاحب او جی ڈاکٹر سہیل خان را سره دی نو دی بم لگا مخور کو ڈاکٹر صاحب ستړی مشه په خیر ڈیر مرن جی ڈیر منگ سر جی ڈاکٹر سمیع الدین ارمان دے ڈاکٹر طارق خان دے او امداغ د بادشاہ خان د جوان مبارزے خبر کو تاسو د بادشاہ خان چکم د تعلیم د پارا کار دے دا غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړي دا کاروم کړي دے او تاسو معلومه کړي دے چې بادشاہ خان څومره سکولونه جوړ کړو نو کلګ راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کړي شریک کړي چې بادشاہ خان د پښتنو د پاره څه وخت او هغه میراث هغه د بادشاہ خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوی دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسی نو کدی باندې را سره لږ معلومات شریک
مننه شاین صاحب دا سره جی چې سکولونه بادشاہ خان چې کله شروع کړ نو د هغې نه مخکې یو ډیره مشاهداتي جایزه اخیستې شوې وه د پښتنو د مسلو او په هغې کې دا خبره راوتېدلې وه چې زمونږ پښتانه چې دي نو هغه په رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دي او د تعلیم نه ډېر بهر دي نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه د فیرنګي خدمتگار پیدا کوي نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم هم راوستي ده نو مونږه به په دې کې کامیاب شو نو بیا د یغې نه پس بادشاہ خان په کال 1920 کې د یغې نه مخکې کال 1910 کې بیا په 1913 کې خو اخیری تحریک چې کامیاب 1920 کې او داسې په ټوله پښتونخوا کې تقریبا هغې آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او سلور دیر او دا د ډیر اسمل خان نوالا تر د مانسیری پوری په بیلا بیلو سیمو کې
خجی یو سل سلور دیر خجی
یو سل سلور دیر بیا دا چې نو ډیر ډیر غټ امپیکټ ولر رو په وخت کې وغه دا چې ولر لو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه پاغه کلو کې ماشومان راويستلو په دې کې داخل کړل اور دیغی وجہ دا وا چې دلته ذریعہ تعلیم چې دنا غ پښتو وا او دلته چې ساينس چې غ په دې طریقه خو دل کېد چې په دې باندې وړ پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه غ کلیئر شي دغه رنګ مذهبي تعلیم چې دنا غ خلکو سبق په خو یوي نو په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې دې په معنا او په تفصیل شروع شو نو دا چې دی خلکو ته ډیر اٹریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلون شروع کړ خو بیا تاسو ته خبره تلګي د فیرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړ چې دا نظام تعلیم ناکام کی پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر سره سکړي دي یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کو خو چې اغې دې تعلیمي تحریک سره څه کړی دي نو هغه کما تاسو ته شروع کړل نو ټول پروګرام په هغه تیر شي خو د اغې باوجود هم دې تعلیمي تحریک چې دی نو د کال 1910 وختمه پورې سروایوول وکړ او دې نتورک کې د 9000 نه زیات ماشومانو سبق وي هغه وخت کې 9000 چې دی نو په پښتونخوا کې ډېر لوی تعداد و د دې نه علاوه چې دی نو دې سکولونو څنګه چې سمیع الدین ارمان صاحب وي د اغې کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک عملی توګه باندې دا سره هغه چې به دلته ډرامر اله دلته لومبه چې کوم دی نات په دې دغه کې ویلی شو آزاد سکول کې ویلی شو دلته مشاعره رااله دلته اخبار راغی نو دا تاسو ویلی شئ چې دا تعلیمی تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل د دین مخ کې چې کوم تحریکونه راغلو نه غي کیسه ننګړتیا وي خو په دې کې هیڅ قسم ننګړتیا نه وي نو د دې وجه نه دا اثرات چې دین دوه شو اوس چې تاسو څنګه سوال وکړ چې بای اوس مونږه آغا نو په سن اس شکل کې ګوره دغه دغه سکولونو تسلسل یو اړخداري چې په کال 1910 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر وغورډو چې کوم سرکاري سکول او هغه کې پښتونو ته شروع شو اوس مونږ چې کوم سبق ویلې او تاسو چې کوم سبق ویلې نو مونږ په سرکاري سکول کې ویلې زمونږ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نغې پرایویټ سېکټر ته تللې دي نو مونږ که پښتو وز د کړې ده نو مونږ هم د هغه د باچا خان د تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې مونږ په هغه سرکاري سکول کې پښتو ویلې ده او پښتو مې از د کړې ده او زمونږ چې کوم استادانو یا زمونږ چې کوم هغه کتابونو مصنفینو هغه ټول د هغه تحریک پیداوارو نو لکه هغه چې په سناس شکل کې دغه تحریک سره وابسته وو. بیا دغه دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی هغه ځان ډوډۍ باس ډېر زیات اکاډمیک باس کېدی شي.
بالکل.
نو موجوده موجوده وخت کې اگر چې یو پیراډایم شفټ راغی، هغه پیراډایم شفټ دا راغی چې زمونږ د ګورنمنټ پبلک سیکټر نه پرایویټ سیکټر ته دې وخت کې 32% ایجوکیشن لاړ. کم ایجوکیشن چې پرایویټ سیکټر ته ځي په هغه پرایویټ سیکټر کې د باچا خان تعلیمات نشته یا نه ښودل کیږي. خو ایٹ دا سیم ٹائم مونږ سره سوشل میډیا رااله، د سوشل میډیا د لارې هغه ګیپ هغه پورا شو. نو د دې وجنه نن سبا که تاسو ګورئ زه اکثر چې پوسټ کوم نو د پنجاب خلک، د سند خلک، د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغي باندې کمنټونه کوي. د دې مطلب دا لري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوهې شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ تسوي دا دروغ او باچا خان چې دین او هغه یو ټرو هیرو دی، د دې قام، د دې ملک یو غټ هیرو دی. او دا مونږ ته چې دین دا مونږ غلطه طریقه باندې خو دلی شو نو هغه یې سوشل میډیا کور کړی.
ها جی ډاکټر صاحب، تاسو ته براشم ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب، مونږ کته په دې تیرو لسو پنځلسو کالو کې چې باچا خان د کوم قدرونو لپاره یا د کوم ادارو جوړولو لپاره مبارزه کوله، لکه هغه د هنر خبره کوله، اپ معاشره کې د ورورولې او د یووالي خبره کوله، د تعلیم خبره کوله، د برداشت خبره کوله، د خزو د امپاورمنت خبره کوله، په خپل وسایلو د اختیار خبره کوله، د ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه چې دا خو د باچا خان دا خبره بالکل انټی تھیسس ده، دا غي بالکل مخالف خبره ده، متضاد ده.
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی. تیرو سموده کې سو اونۍ وړاندې دی زما د مخې یو رپورټ راغلو چې یاره په افغانستان کې درې سلور سو کتابونو باندې پابندي لګېدلې ده په موجوده رژیم کې. په هغه کې په دې یو ویشتمه پیړۍ کې چې نن د هیڅانا هیڅ قسمه سیزونه پټ نه دي، ډاکټر سهیل صاحب هم هغه ته اشاره وکړه، بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې هغه د خپل وسایلو، د خپل اختیار، د خپل کامی شعور، د خپل خاورې خبره کوي، په هغه باندې پابندي لګیږي. د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندي لګیږي. سکولونه، کالجونه بند دي، د ښځو تعلیم ناروا دی، او کم تعلیم کې چې د سره تقسیم نو په دا تعلیم یو اکایی ده، د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګي دلته راوړی دی، هغه نور لګیا دی پخیږي. نو ظاهره خبره دا چې دا خلک د دې ځای دي، دا شعور د دې ځای دی. باچا خان چې د کوم خلکو ته کوم تعلیمات ورکړي دي، بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوي دي، د هغه رښتیاو د پټولو دپاره، هغه رښتیا دروغ ثابتولو دپاره، نه صرف په قامی سطح باندې، په سیمه ییز سطح باندې، په نړیوال سطح باندې، په دې خطه کې د عدم تحفظ صورت حال جوړول، اړې ګړې جوړول، هغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو هغه کم صحیح صورت دی که هغه مخې ته راځي، نو دا ټول ظلمونه به ثابتېږي. هغه که درونی دي، هغه که بیرونی دي، هغه که نړیوال دي، نو بالکل دا یو صورتحال زمونږ مخې ته دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې باچا خان یعنی ګوره په دوو ټکو کې دومره لوی فلسفه مخې ته راوړې وه د کام د جوړونې، چې سړی له کار مه ګورئ، کار له سړی وګورئ. دا د کام جوړونې هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلک کم قسمه آیډنټیټی، کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي، هغه مختلف نصابات راوړي، هغه مختلف قسم بیانیې راوړي، او دغه رښتیا یا دغه چې کم صحیح صورت حال دی هغه پې د پټولو کوشش کوي. خو اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې رښتیا، زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغو د یوې ماڼۍ د پاره د رښتیاو یو سرک ډیر زیات کافی وي او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي. نو زه ګڼم چې وخت سره سره به باچا خان نور را ژوندی کیږي، نور را زرغونیږي او دغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ جو راجوړې دروغجنې پیژنګلوای راجوړ ساختونه راجوړ شناختونه چې کوم ټول دروغ دي هغه به د وخت سره سره د باچا خان تعلیمات سپینوي او دغه رښتیا به خلکو ته مخې ته راوړي.
ډېره مننه ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب. ډاکټر طارق خان وخت کم دی ځکه تاسو سره نورې خبرې نشي کول، خو زه ډېر مشکور یم ډاکټر سویل صاحب، ډاکټر طارق، ډاکټر ارمان صاحب، تاسو درې واړو قدرمندو مېلمنو ډېره مننه چې تاسو رالې مونږ لم وخت راکو او مونږ هم پوه کړو د باچا خان په کار باندې، دغه په مبارزه باندې. ستاسو د ټولو قدرمندو ډېر ډېره مننه او د اوریدونکو هم ډېره مننه کوم. هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ.
کڅوک را کاندي دنیا فقباد وانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلمے ستا زلف پلا سرا غلے یو اختب دے پدرس جہان ورنا کم کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا امیرش میری امیریم
کم سوک پا امیرش میری امیریم کم سوک پا
دل برو صدقی لرئی خوانما
سوک دینا کاندی قسم پر کردگار قدر ہم لرم مکور کے آدینار زد نارا در ہم نلرم پکور کے ولنو لمی بو